السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې د سولې مشورتي لوی جرګې د ورستیو تابعو په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې حکومت وایي په دغه جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه چې جنایي مجرمین او ترخوای د نشي توکو قاچاقبران هم دي د ولس سره سلا مشوره وشي دا مو د سر موضوع ده د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیل د بشپړېدو په اړه هم معلومات درکو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې لږ تر لږه 9 تنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې او له حکومتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیس له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر 130 تنو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل لشتل جنونه ستنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دي. په وژل شوی کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. د پکتیا امنیت قمندانۍ وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لمړی د ماین چاودنه وسو او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته کې و وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغې سرچینې په خبره و نور طالبان نن د پکتیا په څمکنې ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شول. پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسېدلی. له کاپیسا څخه امنیتي سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاڅون کوونکو د یو سیمه ییز قومندان پر کور یرغل وروړی. په خپله قومندان سیف الدین له خپلو درې ساتونکو او هم د کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوی دي. ویل کېږي په متقبلو نشتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی. اخواله بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې د پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو مخه نیولې او د جګړو پر مهال یو طالب وژل شوی درې نور ټپیان شوي دي. د ټولو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به پرسمي توګه اعلان سي. د ملي مصالحې د عالی شورا وین فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي.
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبري دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو.
شغلې خوځون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. د دغې شورا د جوړېدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا رحمان سلیم بیا وایي چې د شورا په رهبرۍ کې به شاوخوا 40 او په عمومي مجمع کې به له 100 زیات کسان غړیتوب لري. د روان لمریز کال د غویي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنې سیال عبدالله ترمنځ په ټاکنو کې له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې ورسره د ملي مصالحې عالی شورا د دې شورا مشري عبدالله ته وسپارل. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیې کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنولی سي. تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونه په ورته اقداماتو او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې اسلام آباد نه دی منلی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل سي. د دې وزارت وایند عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو د خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنصوري ته کړه. د شغلی مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړه. افغانستان به په کلنی ډول له دې پروژو شاوخوا 400 میلیون ډالر اوید ترلاسه کړي. زموږ غلا زده راډیو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمی ورځي د چاودنې لامل د وژل شوی کسانو شمیر 110 تنه تر رسیدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل شاوخوا 15,000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي او لسګونه نور ترایتم دي. چاودنه د اګست پر 4 د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتری کیمیاوي سرې له کبله شوې ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپور له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول شوی وو. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د چاودنې اصلي علت پیدا شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه ونې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنۍ ختیځ بې ثبات کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. ښاغلی پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به پرې نږدې چې داسې وسي. د خبرونو پای
کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره تابعیاوې بشپړې شوې دي. په دې جرګه کې به د حکومت په خبره تمرکز د 400 بندیانو په اړه باندې پرېکړه وي او سلا مشوره به وي. د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري
پنځه کټګورۍ خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادامیان دي، قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په ویرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ شوی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاو. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وایي
د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه یو اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د کور کلی راډیوي پروګرام. بیا هم خراغلی وخت مو بخیر. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې تدارکاتي او تر خوایلو ولایتونو د ګډونوالو د رارسېدو بهیر بشپړ شوی او سبا به په خپل وخت پیل شي. د ولسمشر ویاند مرستیالې دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم سلا مشوره کیږي چې اکثر یې په جنایي جرمونو او لویو جرمونو او نشه یي توکو قاچاق باندې تورن شوي دي. اخو د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون وکړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
سبا د جمعې پورس په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیول دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټول امادګۍ د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون لپاره خیر روان دي او موږ هیله منو چې راتلونکو څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډیره ښه فضا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثیل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي غبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري، د نشه توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوا یې ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. وهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي که څه هم جرګه د مشورې بڼه لري خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسی او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوطه مجرمین یا جرایم شدي جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوی وسی د هغه لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدلای نو د کورنی جرایم حدود د شل نو جرایم دی جاسوسی نه نیولې تر خرابکاری او هغه په اجازه په کوټ کې مشخصه دي او تروریستی جرایم هم هغه تعریف لري ځانته د دوه لپاره محدودیت د ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل ځواب لري د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې ادمیان دي په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په ویرمنو باندې جنسي تیری کړی دي او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي په دې باندې حکم شوی دی نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د اراده څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کړي
د جرګې د لګښت په اړه چې نږدې 330 میلیون افغانۍ کېږي هم بحثونه شته په ټولنیز رسنیو کې دا موضوع ډېر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د جرګې د لګښت په اړه نیوکو ته په خپله فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي ما تمه لرله چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي حکومت هر کال د لوړپوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزوري اخته دي که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پیل ته ساعتونه پاتې دي خو تازه ولسي جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې ګډون وکړي د ولسي جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانکزي د جرګې لغړیو سره لیدنه درلوده چې پایله یې په جرګه کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه امید زهیر مل ازادي راډیو کابل
په همدې مورد د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره هم مخبري کړې دي ښاغلی لال هم د حقوقي او بشري حقوقو یو متخصص دی چې په دې باور دی جرګه او چارواکي د حق اللبت په جرمونو محکومین نشي خلاصولی یا یې په اړه د پرېکړې واک نه لري له ښاغلي لال نه مې مخکې دا پوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو د یو ملاتړ یو متخصص په توګه د سولې مشورتي لویې جرګې د دایرېدو په اړه څه نظر لري
پله ک فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل چې د مړې دومره جره باندې ارزي او کنه دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګا پالیسی ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې او امریکایان هم غواړي چې په یو موزه کې دوه پخې دننه کړي هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي ځنی پیچلې معاهده د دینه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ تر سره شوی چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړې لیک د چپاغي کې ډېر زیات ستونزې د کاري ته زم تاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي اوس چې څلور نیم زره بندیان خوشی شول د وی خانه او د بلې خانه حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واری دي چې حکومت لبدي دا ویل لري او په بهرني وګړي دی او خو په کیسه کې سم مسائل وړاندې کوي حکومت ولې تر اوسه پوري په دې پنځم میاشتو کې ورنټوانه دوی چې دغه د څلور سو کسانو لیست خپور کړي د ولس سره شریک کړي او په هغه کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته او تر نن پورې په لګي او چې په دې کې بهرني وګړي دي نو که بهرني وګړي پکې نه د لیست خپور کړي هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژنې چې دا په کوم ډول باندې خلک دي نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونې دی بلکې د حکومت دا کار نه کوي طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي چې وای خی چې آیا په دې باندې حکومت عبدي دعوی شته کنه حکومت دا هم کولای شي چې په څو کسانو باندې حکومت عبدي دعوی دي او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولای شي چې د دې د سپیناوي لپاره پر زید لوی جرګی چې دونه لوی مساری پر ازي یو به تر په پلاوی د ملګرو ملتونو مدني ټولنو حقوقي بشر نه هادو علماء او قومي سپینګرو نه ټاکلې چې د ترسلور سو بنديان کل قضیه تللې وي دی و ورځ کار وو
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغه یو جرګه د قضایی ارګان پریکړه برته رد کړي یا ور باندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ور باندې وشي
په اصلي کې خو زه په خپل باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس د مخکې د دینه چې سولې راشي مخکې د دینه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي زه هرگز د هر قسم بندیانو کدا د دولت او کدا د طالبانو زه د غیر اخلاصون مخالفم بزکه چې دلته په افغانستان کې سالویش کال بحران تیر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې 40 کلو ته رسیږي، په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هره سوله کې چې عدالت تامین نشي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نه شي. نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د آزادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به آزادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حکومت لابدي د او پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوښنه او خنک په سر نیولی.
که دغه سیاحیان د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کېږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تېرو 60 کلونو کې.
که انس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشي شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه 400 زندانیان چې کوم دی لوړ جرمونه ونه لري، کوم چې انس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چېرته حقوق العبدي دعوی ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی. دا د هیڅ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهېږي، حکومت هم پوهېږي، عادي سړی هم پوهېږي، او قومي سپینګیری هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د سولې مشورتي لویې جرګې او پکې د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث را سره وکړ چې ویل کېږي دغه بندیان لویې جرمي دوسیې لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ شوي او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. دا خبره د یاد شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي خوزون ویل دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لویې جرګې له پای ته رسېدو سره سم اعلان شي. د مصالحې د عالی شورا د جوړېدو د تخنیکي کمیټې غړی عطاءالرحمن سلیم هم وایي د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا 40 او عمومي مجمع کې له 100 زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اساس رامنځته شوې چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
له نږدې 2.5 میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي، دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبری دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر رسمن اعلان کړو.
ښاغلی خزون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدا د تخنیکی کمیټې غړي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا 40 مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري وروسته بیا به دغه کمیټې رهبری ده چې په هغه کې د 40 کسو خوښه کې مشران به او رهبران به کېږي، او د هغه وروسته بیا مجمع عمومي ده چې کله چې دغه د سترو نه لګونې جکشي مجمع عمومي انځه معاونین دي چې هر یو معاون دی یو کمیټه بیا مشري وکړي.
ښاغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالی شورا 15 مرستیالان لري چې هر مرستیال به یو کمیټه رهبری کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالی شورا شاوخوا 13 هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالی شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د ښاغلی سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالی شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا له منځه تلل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دای وای د ملي مصالحې عالی شورا کړنلاره د صلاحیتونو حدود، کاري پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو شوې چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب شي. د روان مریض کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنی سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل شوه. د دغه شورا بیان فریدون خزونوای د سیاسي هوکړې د مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خواله رسنیو دوه سترو کمپنیو ټویټر او فیسبوک د امریکا د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لری کړی چې د دوی په وینا د کرونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزې شبکې د یو ولسمشر پیغامونه له پاڼو لری کوي. اسمت ساروان به درته ووایي چې ولسمشر ټرمپ دقیقا څه لیکلي وو او د خواله رسنیو دلایل څه دي.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د کمپاین پوسټونه په دې خاطر لري کړل چې په هغه کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوی او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لري کړل چې په هغه کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندي دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لیرې کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو ستری کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لیرې کوي. روغتیایي متخصصان وایي ماشومان له کورونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خبرېدو په خاطر بنده کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خبرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لرې شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یو ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لرې شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس پرستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایشو چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همدارس ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلي چې په کورونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ټرمپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونه په داسې حال کې په یو مرکه کې وکړه چې هڅه کوي په امریکا کې شوانځي بیرته پرانیزي. د شوانځیو پرانستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپله ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډیره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډیر پیاوړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه روزانه د غلار چې کم ده د میدان خار پورې سړی زی ډیره سخته خراب راکول مينونه لزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کم ده دولت دې ته جدید پاملرنه راو کی او مقصد د لارې وزګ ډیر زیات خراب دي او نظامی کسان په نشټلې او ډیر زیات مشکل دي او دې د لارې غم اون خورل شو. والسلام با احترام
زادی محمد لکه نهار ولایت د جړیول سوالی د چشاخه د کلی څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل ده دي د کنهار ماری باید مست په جړیول سوالی کې مکتبونه جوړ کی. په دا کلی کې ځین مناخم هیڅ مکتب نشته. چشاخه پرمایان په بغدی نه کلا نه دی هیڅ مکتب نشته. باید مست مکتبونه جوړ شي. مونږ مشکل نه دي. بیا و سلام به احترام نظر دی رجو څخه ډیر مننه.
من داغه زده نظام سیدان وا کو کو څنګه چې تاسو زرانه کال د سلون نه درنه ویل د سلون نه ویل چې نه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې خپرونې کوي. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. همدارنګه که انټرنیټ مو ښه وي نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي راډیو له انډراید او ایس نه دواړو کې کار ورکوي او زموږ غږ په صفه توګه ترې اورېدلی شئ. اوس به هم د هیروشیما په اړه راپور درته خپور کړو. نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کلیزه ده. د 1945 کال د اګست په 6 د جاپان پر هیروشیما ښار باندې یوي امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې 1,40,000 تنه وژل شول. عصمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8:15 وکړنګول شو.
موکتو
پر دغه ښار 15 کاله پخوا په همدې ورځ اتمي برید وشو. د هیروشیما د اتمي حمله د 15 کالیزی په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کرونا وایرس ته خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونې ته راټولی شي. د 1945 میلادي کال د اګست په 6 یوه اتمي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ. همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 کاله به دلته هیڅ شی شین نشي. خو هیروشیما پر خپلو پښو ودرېدله، د سولې سمبول وګرځېده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکي د دې ښار لیدو ته راځي. د کرونا وایرس خپرېدا سبب شوې چې د هیروشیما د پیښې یادغونډه پراخه جوړه نشي. د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ، خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و. په مجموع کې په یادغونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې 10 لږ و. چوکۍ له یوې بلې لرې ایښودل شوې وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل. د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمیر خلک پرېښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د هغو د کورنیو غړي وو. د امریکا بی نه ویشت الوتکې د 1945 کال د اګست د 6 نیټې د سهار په 8:15 پر هیروشیما ښار یو اتمی بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې برید کې 1,40,000 تنه ووژل شول. وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اتمی بم په نتیجه کې د ناروغیو له کبله مړه شول. له پیښې 3 وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15,000 تنه نور ووژل شول. 6 وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
لشت لژنون استنه په پکتیا، کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشټو کې وشل سوي دي. په وشل سوي کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشایي سیمه کې شوې ده. افغان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت وایاند نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو دا خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړی. جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 مکلی زنن مول منځله. خدام رسم د کورونا وایروس د خطر له کبله د تیر کلونو په څیر نه و. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود، خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر ډیر کم و. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شوی کسانو شمیر 130 ته رسیدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل چې شاوخوا 15,000 کسان په دې چاودنې کې ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم ترې تم دي. او د بشري حقوقو د څارې سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه وروستی حکم عملي کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل کیږي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام دوی نیمایي ته. لومړی پیل د کونړ په یو راپور کوو. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي ځمکه د کونړ څپان سیند په خوا کې پرتی دي، خو تر اوسه د سیند اوبو باندې خړوبې شوې نه دي. د دوی په خبره یوازې د باران څاڅکو ته پته موي. که باران وشي ځمکه کښت کوي او که باران نه وي په ځمکو یې سپیره بادونه وي. روح الله انوري په دې موضوع له کونړ یو راپور رالیږلی. تر هغه وروسته به دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه او د کور کلی راډیوي ډرام.
د سیند په غاړه غاړه زم لتن دی مرما د پریمان اوبو ترڅنګ زرګونه جریبه شاړې ځمکې. د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدې سیمې اوسیدونکي محمد اساق د سیند پر غاړه په خړو خاورو ناست دی. وایي چې ځمکه یې له سینده 5 متره لوړه ده، خو یوازې د سیند څپې شمیري او له اوبو یې ګټه نشي اخیستلی.
استاسو یې خوی وینئ دا سیند چې دی ډېر نږدې دی لاور ډاک ته، خو د دې نه چا هېڅ استفاده نه کوي دغه لاور ډاک لپاره چې اوبه راشي. ځکه دلته یو فصل کېږي هغه هم غنم کېږي، او چې کال آباد هغه کېږي. چې کال آباد نه هغه هم نه کېږي، غنم هم نه کېږي، صرف یو غنم ده. وسه خلک پراته وي او دغه مسله نور پکې هېڅ نه پکې کوم شین بوټی شته نه خښته نه بشه. تاسو په خپل هر څه نه غریب سړی پکې همدغه شان بس تاسو وینئ چې خراب تراب دی اوس یې نه کېږي. غوښتنه مې همدا ده چې دغه لاور ډاک آباد شي، په اوبو باندې د سیند نه ورته وله راوخېږي.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکي 15 کلن حمید الله چې د کونړ سیند پر غاړه د توت ونې شین یخ سوري ته ناستې، وایي د سیند اوبې د ځمکې له څنډو سره لګیږي، خو ځمکه یې شاړه پرته ده او د باران اوبو ته یې سترګې نیولې دي.
او دا چې بارانونه یې بیچارهګانو له څه شی وشي چې باران نه وي بس دغه ځمکه ده چې دې مینې او موږ یې مینې. دا او بیچارهګان خلک دي چې چا وس کېږي، خو ځان لسه د اوبو پروګرام کړی د سکلو د اوبو او سکول اوبه د ځان ته دغه کوي چې چا وس نه کېږي. نو دا وګوره، د خپلې پولې نشي جوړولی، خپلې پولې نشي جوړولی، کار نه لري، روزګار نه لري، کارخانې نشته، کاروبارونه نشته. دی څه شی وکړي؟ دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کړي نو موږ هېڅکله نه شو کولی.
د خلکو په خبره چې په پریمان اوبو کې په ځمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په آسمان کې وریځې لټوي. د دوی په وینا چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتاره للمي او شاړې ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي. د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سین لوبو د ژوند دیوي برخي د پرمختګ لپاره هم ګټه نه دا خسته. په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم وای چې تر دې دمه د کونړ لسین څخه حکومت کومه ویله نه د پورته کړي چې شاړي دښتې خړوب کړي، خو دوی هڅې پیل کړي چې سین سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریز برېښنا په وسیله اوبه ورسوي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل:
کونړ ولایت کې 6300 هکټاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډیره برخه د سیند په غاړه ده. د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا 3000 جریبه ځمکه د بیارۍ د پروژه روانه ده. د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکه کاملا اوی شي.
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وای د کونړ په سیند کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه للس تر 15% پورې د کونړ په کارنه کې لګیدلې دي او نور ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي. خو پلان لري چې د مرورې وټپور پیرونی کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي. د کونړ اوسیدونکي وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي، خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا 2 کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاخ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې ویده ده خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسې. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډغومبوری په دې کوم وخت تختصیو کې اختصیو څه رقم
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایروسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. ایا دې ویده د خوسي او پرسو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی، چې هغه هم مربوط کی د درغومبوري یا کلچرک دی اختلاطات څخه.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي، هغه هم که بیرون وځي او مشمای نوري نه پغو باندې ډېر بد تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات ستاده دا ستر سو ډاکټر سره ته نږدې ورنه سي مراجعونه کوي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته تر څو هغه مرسته کو نه پېژنې تشخیص نه کوي په خپل ځار ته ورته دوا ورکړي هغه نور مشکل هم پیدا کوي خلک ډېر علم نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته کوي هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر پکوي هغه به انتبه راولي هغه خپله انرژي ورسره ټول مابینه ورکوي ورته
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي
ښه ولې داسې سولې
ډوډۍ نشم خوړلی دا داسې شولم مری شولم
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغ یې دغه دې ما ته چاغمبای وایي
دا جای دې پړسېدلی ده
او
شپې څه رقم څملې درد کوي څه څملې
نو درد کوي
کوم جای درد کوي
دا جای مې هم درد کوي دا جای مې هم
کور کې به چې درته پخې ده اوس ته مریضې
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي
او لږ لږ خوړلی شم هغه نه
سوپ نه درته کوي
سوپ یا زیات راته کوي
ډاکټر ته بي ولای
او چې بیرون وزم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم
ډېره مننه خیر اوسې
تم خیر اوسې
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي تبه کوي بیا وسیلی وي بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې ورته غوږ شئ
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي دا یو میکروبي ساري ناروغي ده د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنې ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي او په زمین کې د دې سره تبه د ځان درد کسالت بیشتر ای د پز نوبر اتلل سترګو نوبر اتلل پرنجای او توخی هم کېدې شي چې ور سره وي
کیدره تو وای چې دا ناروغي څومره خطرناک ده
بله دا مریضی کله کله کېدې شي چې خطرناک شي په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوی ورکړي یعنی تنه هم دغه یو ډر غمبورې ده ور سره په نور د بدن په نور او اعضا او کې لکه دماغ لکه پرانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي دغه نور اختلاطات ورسره نه په خپل د یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا په خپل لمنځځي او ماشوم په وو تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکي ناروغي
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو او بل د دې د مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډر غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي
لومړي کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي دوی ته تا ته غزی ته ادامه ورکړ شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت و نه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونه شي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا وي، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په صلاح بدون د نسخې وه کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډېر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډېر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنې اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هرکلای کوم. ولې ځینې کسان په هر کار کې بیړه یا عجله کوي؟
زما د پخوان انداز عادت او د سبا زړه به مې غکېدو چې باید دا کار ز زر سرته ورسوم او عجله وکم.
بیړه یا عجله کول کوم بد عواقب درلودلی شي؟
کورنۍ کې ستونزې، مشکلات او تریخوالې ټول شامل هم د عجلې نه مته کې یو چې تاسو سلامندي او کې په حوصله سره یو کار مخته سي.
او په کوم کارونو کې بیړه یا عجله پکار ده؟
د ځینې کارونو کې لکه صفا فرض مثال د مړي په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي. څوک ناروغ یې روغتون ته باید سړی عجله ورسوي. نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي.
دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. عزت مند دوستانو، یو متل دی چې وایي عجله د شیطان کار دی. داسې کسان ډیر دي چې هر کار ته یې بیړه وي، خو د دې امکان شته چې په ډیرې بیړې ترسره شوی کار نیمګړتیاوې ولري. اکثره وخت په عجلې تصمیم نیول هم غلط ثابتېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شفیقه وایي چې د دې عادت دی په بیړه کار کوي، خو کله ناکله د بیړې پایلې د دې د تمې مطابق نه وي.
د عجلې په ارتباط باید زه ووایم چې عجله په کارو کې خطه هغه نه دی چې باید انسان عجله وکړي او تصمیم ونیسي، ځکه چې ما په ژوند کې یوه تجربه کړې ده چې هغه دا ده چې زوی ته په ډېره جاله باندې خزه وکړه او بيخي داسې چې تصميم جدي وونه او دستي می چا سره مشوره واغه نه کړه زوی ته می خزه وکړه او رسته می زویم خوشاله نو زم نو ما نو زه ډیره زیاته داس په خیمانه مو چې هغه داس کارو چې به رسته هیت لار او چاره نه لرله په جاله کې باید سره تصميم مونین سي او کار ونه کی زما د خوانم داسې عادتو داس به زړه به میغه کېدو چې باید دا کار ز زر سرته ورسوم او جاله وکم د دفتر په کارو کې عامه جاله کوم بیا کله رانه غلط چې دا کارونه خراب شي غشي او ټول را باندې په کار شي غشي او زداس هغه کوم چې باید دا کار زر سرته ورسیږي جاله کوم خو زم غواړم کوشش کوم خو عادت مې ده نه نو یو عادت شي غشي چې هر څومره کوشش کی بیا ماغه تکراره
د لوګر ولایت اوسیدونکو جمعه خان احمد زای وای چې ځینی خلک زکه په کارونو کې بیړه کوي چې د دقت پر ځای سرعت لمړی تو برکوی
په کارو کې خو د افغانستان خلک په مجموع کې ټول ډیر عجول دي یعنی خصوصا ک بازار کې تاسو وګورئ کچیر تاسو پښتنه تری وکي چې تاسو څه کار لري در حال کې چې ډیر یو عادي کار به یو دای بدوم را جره لري چې بیخي د فکر کې چې ولات نه پیغم سو مړی کور کې پراته دی دنیا ور شي کور ور خسي کوم بل مسله ده هر کار چې سړی کوي باید په ډیر حوصله وکي او په سوچ او فکر وکي په رامي ریو کی هغه کارم بیا په خسوره سره اجرا کی او دره پار کار کی چې اجله او سیاه کار نتیجه مثبت نتیجه نه ورکوي نه خپل زاجر نه کوم په صورت کار څومره ضرور کار په عادي نارمل په اسلام مخ کی زو تر څو چې کار په خسوره سره اجرا شي
خو مثلا دا خراب دي د کنه کور نه وځي په اسلام دفتر ته زیاتغه تاجله وکي نه وخت ده چې وخت لا نیمه لار ته ورسی جوړ یو شی در نه ویری د کور کې در نه پاتې په دې خاطر چې اجله کړي
بل خو سلوي کلن عبادت الله عبدالرحیم وای کوم کارونه چې په جلی سره کیږي اکثره وخت کې پالی نه لري او زیاتره وخت هم دی بیړ لوجه خلکو تستونځي هم راولړيږي
دا کوم کار چې په جلی باندې مختلف شي خامخا غبا د واقب لري که فرض مثال فرض کوو په کابل ښار کې د ترافیکي مشکلات ډیر سره مستقي کې د جلی وجه ده که یو چیرته ترافیک یو چاته ولاړ درته وایي چې یو د قصاب روکه موټر لاین کې قطار باید لاړ شي او د یو جلا کې دوه جلا کې ټولر په سیوزي الترابندي جوړيږي خلکو ته مشکلات جوړيږي نو دغه د جلی یو عمده نتیجه ده چې د څوک اجله کوي څوک هغه خپل قوانین او هغه ته احترام نه کوي په خپل وخت باندې خپل کار په سمه توګه نه کوي هغه د مشکلاتو سره خپل ځان هم مخامخ کوي ټوله ټوله نه هم مخامخ کوي کورنۍ ته مشکلات داسې جوړیږي که فرض مثال یو سړی په کورنۍ کې عجولي یو کورنۍ کې ډېره وړه خبره خامخا هر کورنۍ کې یو خبره کته او پورته کېږي ډېره وړې خبره ته هغه اجله کوي ډېر عجولانه تصمیم نیسي هغه په کورنۍ باندې ټوله باندې بد عواقب کوي کورنۍ کې ستونزې مشکلات تاوتریخوالی ټول شان له همدغه اجلې نه ماتي که یو څه شي ته حوصله مندي وکړي په حوصله سره یو کار مخته سي نو کور کې هیڅ مشکل نه هیڅ ستونزه بني هیڅ خغه بني هم د ټولنه کې په اجتماع کې په ټول افغانستان کې هم دغه څه مجموعا په افغانستان کې اکثریت ټول خلک په کارونو کې عجله ډیر کوي
عبدالرحیم زیاتوي چې په ځینو کارونو کې بیا باید عجله وشي لکه د خیر کارونه د جنازې په خښولو کې او ناروغ رسول روغتون ته نو ما وړه وای دا سه هم نه چې سړی دې د نن کار سبا ته پرېږدي خو هر کار باید په تدبیر او په خپل وخت کې وشي
عجله په ځینې کارونو کې عجله کېدای شي ګټه ولري د ځینې کارونو کې لکه صفا فرض مثال د مړي په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن شي څوک ناروغ یې روغتون ته باید سړی عجله ورسوي که په خپل وخت یې زر عجلې ونه رسي کېدای شي هغه انسان تلف شي هغه ته نور ستونزې مشکلات جوړ شي نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي بل په پرته له هغه نه باید عجله ونه کړي ځکه عجله د شیطان کار ده او په ژوند کې سړی باید ډېر په راحتۍ سره خپل ژوند زندگی او په نورماله توګه په سیستم په هغه باندې مخته یسي فکر په تدبیر سره نو ځون کې به هیڅ مشکلات نه غته پیښیږي نو ټولې ټولې نه ته
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري قدرمنو دوستانو دا چې ولې ځینی خلک په هر کار کې عجله کوي په هر کار کې عجله کول ضرر نه هم درلودلی شي کنه دا د تورته پښتنې ما مریم توخی د ښوونې او روزنې د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته تاسې رابولم کور ودان استاد لمړی پښتنه مو داسې مطرح کو چې ولې ځینې خلک ډېره په هر کار کې عجله کوي او بیړه کوي، علت به څه وي؟
هغه اصلي عاملونه چې دي، یو خو دا ده چې د انسان هغه کومه اړتیا چې دي، کوم نیازونه چې لري، دوی دغه ته پام نیسي او بالغېز که دوی غواړي چې په بعضو کارو کې لږ ذره سرعت ورته ورکړي او عجله وکړي. او له بلې خوا که بعضې خلک داسې فکر کوي چې دا کوم نیازونه یا اړتیا چې موږ لرو له کومو منابعو څخه یا له کومو سرچینو څخه چې دغه نیازونه د موږ رفع کېږي او موږ هغوی ته رسېږو، دغه منابع چې دي ډېر لږ دي. نو په همدې له خاطره دوی بیړه کوي، عجله کوي. او له بلې خوا یو داسم کلتور زمونږ او تاسو په ټولنه کې هم باندې راغلی ده چې هغه هم د دوو نقطو څخه ارزښ اخلي. یو دا ده چې په اسلام کې یو آیا ده وایي چې فاسته د خیرا هغه ته داس ترجمه کېږي چې قط وکوي، دی او بل مثلا لومړیتوب وکوي. اما په هېڅ وجه عجله کلمه یې په کار نه ده اچولی چې تاسو عجله وکوي. نو دغه بعضې وخت مثلا دغه آیا په عامو خلکو کې غلط ترجمه شوې، غلط تفسیر شوې ده. نو دا هغه اصلي عاملونه دي. له بلې خوا هغه ټولنیز او کلتوري لاملونه هم پکې نغښتي دي چې دغه فرهنګ
استاد، یعنی عجله باید هیڅ ونشي یا په کومو کارونو کې وشي؟
په هر حال داسې فتوا نشو موږ او تاسو ورکولی چې په عموم دغه کارونه ډېر ښه دي چې بیړه وشي په دې کارو کې بیړه ونه شي، په خاطر دې چې دا نسبي تعریفونه لري. بعضې کار مثلا کیدای شي مثلا ما ته واده کول ډېر ښه یا ما تا ته واده کول ډېر ښه نه وي. نو دې له خاطره واده کول زه نشم ویلی چې دا ښه کار ده، بنان په دې کې بیړه وکړي او زر باید واده وکړي، امکان لري. مثلا دا نسبي تعریفونه لري. اما زه فکر کوم چې په هغه کارو کې چې انسانان یو بل سره مشوره وکړي او وی لاړه اړخیز لخواسته په دې باندې ښه پام کړی چې اصلا هیڅ مشکل ورته نشته، هیڅ ستونزه نشته، او دوی کولی شي چې مثلا دا کار په ښه سره ترسره ورسوي. نو په هغې که مثلا بیا هم بیړه وکړي نو هیڅ مشکل نشته. یو مثلا یو د خپل ژوند جوړول د نیکو لارو سره، مثلا د خپل تحصیلات مثلا لوړول نیکو لارو سره په ښه میتودو سره، په دې کې کله ګره بیړه وشي خو مشکل نشته. او داسې عمومي فتوا نشو ورکولی چې یو جدول جوړ کړو چې په دغه کارو کې تاسو بیړه وکړئ، په دې کارو کې بیړه ونه کړئ. دغه ټولنیز رفتارونه او کړه وړه چې دي دا ټول نسبي حالات لري.
استاد، ځینې خلک ډېره بیړه کوي او عجله کوي، آیا دا به هم ضرر ولري ځان ته او ټولنې ته؟
عمومي دا ورسره زه دا ویلی شم چې په هر کار کې که بیړه وکړو لږ ذره به زیان موږ تاسې ومومو، یا زیان موږ تاسې ته متوجه کېږي. نو د ټولنیزو له حالې بعد که زه مثلا په یو کار کې بیړه وکړم، هغه کار تنها یوازې مثلا ما سره نفت ربط ولري، نورو خلکو سره هم په اړیکې کې یم، په ارتباط کې یم، نو هغې د په هغوی باندې هم غورځي. مثلا که زه یو تجارت کوم، په تجارت کې مثلا زه بیړه وکړم او هغې کې ضرر وینم، خو طبیعتا زه د یو کورنۍ نه معیشت یا مثلا ډوډۍ ورته پیدا کړم، نو د هغوی په ژوند باندې هم بد تاثیر کوي. یا په طور مثال یو څوک د خپل لور بیړه کوي او چا ته ورکوي، بله ورځ وینم چې هغه ځوان چندان ځوان نه ده، یا بد عمل لري، یا ښه کورنۍ هغه نه ده چې دوی ورسره دا پیوند یا تړون ورسره کړی ده. نو دا هېڅ دي کېږي چې هغه ټولنیز دوه خواته، نور چاپېریال، کورنۍ او نور خلکې هم ضرر ومومي.
اوس حل لارې څه دي؟ څنګه وپوهول شي چې یعنې بیړه ښه نه ده، باید هر کار په تدبیر وشي؟
زه فکر کوم یا خو د رسنیو تاسو دغه خدمتونه کوئ، دا ډېر ښه کار ده چې د رسنیو لحاظه پوسې دوی باید وپوهل شي، په پخپنځیو په مکتب کې ورته وویل شي، نو د مسجدو له لحاظه هم کوی چې دوی ته ورته ووایي شي چې په هېڅ کار تدبیر مه کوئ. موږ او تاسو په پښتو او په خپل د ټولنیز مسایلو کې وایو کنه، پوسې وایي هغه بیړه یا عجله پوسې د شیطان کار ده کنه. نو دغه متل عامیانه متل هم تاسو لرو چې په هېڅ کار کې نه باید موږ تاسو بیړه وکړو. نو دې خلکو به فکر کوم چې پوهه لوړه شي او دا مختلف رسنۍ چې دي، ټولنیز رسنۍ چې دي، اجتماعي رسنۍ چې دي، یا دغه کوم نهادونه چې دي لکه مسجد او مکتب وختونه چې ده، له دې له طریقه دې خلکو ته ور وښودل شي چې په ژوند کې په هېڅ کار کې بیړه مه کوئ. یا د صحیح لحاظه مثلا څوک ډېر زر 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 ډوډۍ خوري په هغه ازمیت خرابوي، یا یو څوک مثلا ډېر زر زر مثلا موټر چلوي په هغه یو چیرې حادثه کوي، د خپل ژوند د نور ژوند په خطر کې اچوي. نو عجله ډېر ښه کار نه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان استاد.
خواهش کوم، ډېره
مننه. درنو ویتونکو، کار بیړه ته نه، دقت ته ضرورت لري. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلام. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.